السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په پاکستان کې د یو هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړي، د هغوی ستونزې اوریدلې او ویلي دي چې د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به د دغو ستونزو د هواري هڅه کوي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګه دی و مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورسپانې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په ومه راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور و د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوی چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلود. دا ادعا له خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. لا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپله اکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوندې وغړي او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 180 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په دوهمه نیمه پایلوبه کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او دغه راز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړي. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی اور.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اوریدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګران دي چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلی. د افغان کډوالو عالي شورا یو غړي سید آغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه یې له فلیپو ګران دي سره لیدلی وویل،
زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم، چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اته وي، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نور د تعلیم په بس کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بیا اسناد بهرانیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 640,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 4,00,000 افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارتونه لري او 4,50,000 نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 8,50,000 نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې د دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمیر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړې. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې لز دکړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نو موري ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځنی یو غټ ونځي د دکړو له سیستم څخه متاثر شوی وای. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې لز دکړو به برخه کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د دکړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
نږدې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او د ډېر کاري محدودیتونه منځ ته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې میرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کلس یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه چې مکتبونه ګوري دغه شاګردان ګوري او دغه ته پراتونکي کې دوی هیلې لري سي پراتونکي به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي، یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته افغانستان کې چې هر څه کولای شي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځنی یو غټ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو خراغلاست شوی چې د هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله اکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین آزادی رادیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کیږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې د انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو. خپلو خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي. کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن هم دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلاص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات شي چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روزوس وقتی که ما عادت محور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزوده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم 9 کاله نوم، مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضۍ په هکله معلومات ورکړي. نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ او تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر سوي د پړاو څخه موږ تیر سوي هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجیل په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د